کړ چې د کورنیو استخباراتو ځواکمن مشر کریم ماسیموف د ملي خیانت په تور نیول شوی دی. د ملي امنیت کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې یو شمیر نور چارواکي هم نیول شوي، خو جزیات یې نه دي ورکړي. شپږ 50 کلن ماسیموف چې دوه ځلې د صدر اعظم او یو ځل د پوځ د لوی درستیز په توګه دنده هم ترسره کړې ده، او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نږدې کسانو څخه ګڼل کېده د پنجشنبې په ورځ ونیول شو او په همدې ورځ هم له دندې لرې شو. نظربایوف که څه هم په 2019 کال کې له دندې لاس واخیست، خو د جنوري تر 15 پورې چې توقایف د ملي امنیت د شورا مشري په لاس کې واخیسته، د دې هیواد په چارو کې مهم لاس درلود.
روغتیا د ژوند شتمني.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې نن په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو. رسمي شمیرې ښیي چې په هرو دوو ساعتونو کې په دغه هیواد کې یوه مور د اولاد زیږولو پر مهال مري، خو دا شمیرې په نورو اژانسونو کې متفاوتې ګڼل شوې دي. سږ کال هم د غبرګول یا جوزا 24 چې د مور له ورځې سره برابره ده، په داسې حال کې ولمانځل سوه چې افغان میندې لا هم له هغو ستونزو کړیږي چې له لسیزو ورسره مخامخ مخیدی. د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې بیلابیل عوامل له دې ډلې د سرچینو کموالی، په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل، او په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال د میندو د مړینې عمده عواملو څخه ګڼل کیږي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو مین ډاکټر عبدالباري عارض، دغه راز د نسایي ولادي متخصصه ډاکټره نسرین اوریاخیل. ډاکټر صاحب عمر رخصه دی چې په لومړیو څو دقیقو کې به راسره یې. مننه ډاکټر صاحب چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته، او که سم تخنیکي همکار وایي تاسې په جلسه کې یاست. ستاسو شمیرې څه وایي چې په افغانستان کې د میندو مړینې تر پخوا کمه سوې که زیاته سوې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او ستاسو ټولو کارکونکو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات شته چې تیر څلور څلوېښت کلن جنگ او جګړې په هیواد کې د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ صحي ستونزې هم زېږولي، چې له امله زموږ زیات شمېر ماشومان، میندې، ورونه او پوخ عمره مشران تر ښکار لاندې راوستي او د هغوی ژوند د ګواښلۍ له خطرونو سره مخ کړی. خو دا چې مشخصه موضوع د میندو د مړینې په هکله باندې ده، د 2018 کال کې WHO د یو تخمین په اساس باندې چې تقریبا په هرو 100,000 میندو کې 100,000 ولادتونو کې 438 میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي، او دغسې د دې تر څنګ یو څه نور ډېر داسې لاملونه واضح کړي دي چې د هغو په اساس باندې زموږ میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بغیر له ولادتونو څخه نور داسې امراض دي چې یا ولادي خونریزي دي چې 28% میندې د دې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، او 22% میندې د انتاناتو له وجې، همدارنګه 14% میندې د نیوپلازم یا ټیومرونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې دا هم یو لوړه کچه ده. او په هیواد کې تاسو ته بهتر معلومات شته چې روغتیایي وضعیت نه تنها اوس بلکې له کلونو له لسیزو راهیسې له یو ناورین سره مخ ده، له یو سخت وضعیت سره مخ ده، چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي مراکزو کموالی ده، او په دغه برخه کې د مسلکي اشخاصو نشتون ده چې باعث ګرځېدلی تر څو زموږ یو زیات شمېر میندې یا خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم معیوبیت ته ځي.
مل عمر صاحب، په اوس وخت کې چې نړیوالو مرستندویو ادارو له روغتیایي سکتور سره خپلې مرستې تر پخوا کمې کړې دي، ستاسو اټکل څه وایي چې په لرو پرتو سیمو کې به د میندو وضعیت څنګه کیږي؟
دا یو معلومه خبره ده، تاسو ته بهتره معلومات شته چې موږ دلته یو شمیر پروژې لرو د صحت په برخه کې. هغه پروژې چې هغه مخکې نړیوالو ته میلولې، بالخصوص نړیوال باندې اروپا ټولنې، هغوی په دې برخه کې له موږ سره، د موږ له ولس سره او له افغانانو سره تعهدات درلودل چې یوه لویه پروژه هغه د صحتمندي پروژه وه چې 2301 روغتیایي مراکز لري، او اکثره په ولایاتو کې په لرو پرتو سیمو کې دغه مراکز قرار لري. نو د افغانستان له فتح وروسته دلته هغه نړیوالو ډونرانو تمیلونکو چې ژمنې درلودې، هغوی په خپلو ژمنو نه درېدل، چې له امله یو شمېر پروژې ټکنۍ شوې، لکه د صحتمندي پروژه چې خوشبختانه به ووایو چې اوس یو څه مثبت تغییرات راغلي دي او کار روان ده، خو بیا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. دغه سې د کووید 19 پروژې او امثالو هم ځینې نورې پروژې دي چې له امله یې په لرو پرتو سیمو کې خلک ډېر متاثره شول، او بالخصوص هغه میندې چې هغوی به د ولادي مراقبتونو لپاره ضرورت درلود، یا مخکې له ولادت څخه مراقبت او وروسته له ولادت څخه مراقبت، یا د یو نارمل او یا غیر نارمل زیږون لپاره یو روغتیايي مرکز ته تلل ول، دغه پروسه یو څه له خن سره مخ شوې ده او څه ستونزې اوس هم موجودې دي چې موږ یې هم په تشویش کې اچولي، او کوښښ به دا ده چې د دغو خنډونو لپاره د حل لارې پیدا شي، او له یو شمېر نړیوالو سازمانونو سره په دې حق له رابطه کې یو، او وخت نا وخت له دوی سره مجالس لرو. خو زموږ غوښتنه دا ده له نړیوالو څخه چې دوی د روغتیا برخه نه سیاسي کوي، دغه سې میندې چې هغه مظلومې دي، هغه بے طرف دی، هر ناروغ بے طرف دا، غیر سیاسی دا، او دوی دغه سیو طبقه چې هغه ډیر عاجزه طبقه چې ناروغ ورته ویل شي، هغه سیاسی اجنډا ته داخلي چې لعمل دلته احتمالي بشری ناورینونه رامنځته کېدل شي. نو دا کار د تخبیح ول دا، د غندنی ول کار دا، دوی باید داسې کار ونه کړي، او د روغتیا په برخه کې کوم تعهدات چې دوی له افغانانو سره درلودل په هغه باندې باید.
عمر صاحب، په زیاتو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو یا د طالبانو حکومت پر شیزینه کار کوي کو محدودیتونه لګولې دي، په دې خاطر چې روغتیایي برخه متاثر نه سي، تاسو څه غوښتنه کړې ده چې خصوصا په لورو پرتو سیمو کې د شیزینه روغتیایي کارکونکو د کار مخه کوي نیول سي؟
دغه دعوا ورته وایو ک دغه خبر ورته وایو، دا هیڅ اساس نه لري، زموږ له خوا څخه هیڅ ته نه دی ویل شوی، نه زموږ هغه خويندې چې هغه ډاکټرانی دي، که هغه نرسانی دي، که قابلیت دي، وغوی په عادي ډول سره خپل روغتونونو ته ځي، خپل وظایف ته، خپل وظیفو ته ځي، او په نارمل شکل سره خپل وظیفې ته دوام ورکړي. زموږ له خوا څخه هیڅ کوم محدودیت نه ده وضع شوی، دا هڅې تبلیغات دي، او ستاسو ته چې کوم خبر در رسول کیږي دا هم هیڅ کوم اساس نه لري. که چیرته داسې یو سرګن ثبوت موجود وي، نو مهرباني دي چې هغه ډاکټره خور یا هغه نرس قابلیت خور چې هغه ته ستونزه متوجه شوی ده، هغه
د ډاکټرانو سره هم مرکه کړي دي. اکثره وایي چې دوی د خپل اولادونو په خاطر هم مجبور سی وی دی چې افغانستان څخه ووځي. دغه راز دوی چې اوسنۍ اداره کې کار د پارزي یو ډول ملنډي ور باندې وهل کیږي، له دوی په خبره چې دوه ګونی چلند ور سره کیږي.
زه خدای شي وایم، هر هغه خبره یا هر هغه کار چې هغه یو ثبوت ولري، او دی ثبوت په اساس باندې تر سره شي، نو هغه به زه وایم ډیر خوي. دا سی یو بیا اساس خبره چې هغه دلته په حقیقت په جامه کې موږ هیڅ په کې څه نوینو، او یا هم دلته ولست موږ ولست پروت دلته ټولنه ده، دلته خلک شته، خلک هم فیصله کولای شي، حقوقي ته هم دا وجهت معلومیږي. د مثال په ډول تاسو کولای شي چې وای کوم روختون کې، په کوم پوکل فاینډ کې، یا په کوم کلینیک کې یو زنانه ډاکټره چې کار کوي، او هغه ته د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا یا د عام روغتیا د وزارت کارکونکو لخوا څخه مشکل جوړ شوی وي، آیا تاسو داسې یو مثال ویلی شئ؟ فکر نه کوم چې تاسو سره داسې یو ژوندی مثال موجود وي. ما مخکې دې ته اشاره وکړه، دا هسې تبلیغات دي، دا د غربیانو تبلیغات دي، د هغوی کوشش دا ده چې افغانستان له یو علمي فقر سره متوجه کړي. هغه خويندې او وروڼه چې دلته کډرونه دي، په افغانستان کې خدمات ترسره کوي، دلته اوسېږي، هغوی په تشویش کې اچول دي، او هغوی هڅول دي تر څو هیواد پرېږدي او مهاجرتونو ته مخه کړي، تر څو په نورو هیوادونو کې په ډېرې سختۍ او په ذلت سره خپل شپې ورځې تېرې کړي. دا صرف د تبلیغات دي، دا موږ په کلکه ردو.
مننه عمر صاحب. په کلیوالي سیمو کې لا هم شای خلک حاضر نه وي چې خپلې میرمنې د زیږون د ستونزې پر مهال روغتیایي مرکزونو ته ورسوي. په دغو سیمو کې د سیمه ییزو دایاګانو د روزنې لپاره تاسې څه غواړئ چې وکړئ، ځکه چې په اکثرو کلیوالي سیمو کې دغسې دایاګانې شته؟
په دې هکله باندې موږ ډېر کوشش دا روان کړی چې عامه پوهاوی وکړو، خلک وپوهوو، د قومي متنفذینو له لارې، د مسجدونو د امامانو له لارې، او دغسې د قومي شوراګانو له لارې، تر څو په ټولنه کې یو عامه پوهاوی ترسره شي چې باید هغه میندې چې هغه په خپل خېټه کې ماشوم لري، هغوی باید وخت نا وخت روغتیایي مراکزو ته لاړ شي، هلته قابلی او د دغه څنګه د ډیرنس په هنه څنګه هغه خپل متخصص ډاکټران د دوی څخه لیدنه وکړي، او دوی ته توصیه وکړي. د زموږ یو د سوی تغذی په خاطر باندې هم مقدس یو پروګرام روان کړی، ځکه چې اکثره مې د خپل ماشومان او تم شیدې په پرړه ول سره نه ورکی، او دا یو غلط ترویج د په ساحه کې چې بازاري شیدې په پیسو اخیستل کیږي او هغه ورکول کی. نو په همدې اساس باندې موږ یو پلان لرو، او د دغه پلان د تطبیق لپاره مکار هم کړی ده او عملا ورباندې اخته یو چې تر څو خلک وپوهوو چې خپلو نږدې روغتیایي مراکزو ته که د واکسین په خاطر وي، که هغه د میندو د مراقبت په خاطر وي، که هغه د ماشومانو د سوی تغذیې په خاطر وي، که هغه د نورو امراضو په خاطر وي، که هغه د وقایې په خاطر وي، دوی باید وخت نا وخت مراجعه وکړي او هلته ولاړ شي. دغه موضوع رښتیا هم په لرو پرتو سیمو کې یو څه مشکلات له ځان سره لري. خلک لږ څه نا څه نه دي پوهول شوي. کوشش مو دا روان ده چې دا خلک په سم ډول وپوهوو.
بلی عمر صاحب، تاسو که پاتې کیږئ په خبرونه کې را سره پاتې سي، که تاسو وخت نه لرئ نو کولی سي چې خپل ټلیفون قطع کړئ. مننه چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. د نسایي ولادي متخصصه ډاکټر ناصرین اوریاخیل هم را سره په مستقیم تماس کې ده. میرمن اوریاخیل، د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباري عمر ښځینه روغتیایي کارکوونکو او نرسانو ته هر ډول ورپیش ګواښونه یا په دې اړه خبرونه رد کړل. ستاسو معلومات څه وایي چې په افغانستان کې هر څه په هماغه عادي شکل مخته ځي که اوس هم ځینې ستونزې شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې اوریدونکو ته او محترم وین صاحب ته خپل احترامات وړاندې کوم. متاسفانه افغانستان اوس نه بلکې پخوا هم د مور او د ماشوم مړینه ډېره زیاته وه، او دا داس منګل په تریرو شلو کلو کې به له ډېرو هڅو نه موږ وکولای شوای چې د میندو د ماشومانو مړینه یو څه راښکته شي، او دا په تقریبا شپږ نیم سوو ته موږ ورسو. اما دا بیا هم په جنوبی آسیا کې یو ډیره غټه کچه د مړینې د ماشومانو د میندو. اوس هم متاسفانه د صحي سیستم دوه مشکلات دي. اول دا چې په تیرو شلو کلو کې د افغانستان حکومت او عامې روغتیا وزارت ونه کولای سوی چې صحي سیستم د قراردادي سیستم نه وباسي، او زمنګا تقریبا 80% نه ډیر سیستم په قراردادي سیستم باندې ولاړ. چې اوس په دې شرایطو کې هغه د نړیوالو کومکونو چې درېدلي دي، مطمئنان چې دوی له چالشو سره مخامخ دي. د پرسونل ماشونه په وخت نه ورکول کېږي، دواګانې نشته، لابراتوار زیات نشته، حتی غذا بازی مریضان او ډاکترانو ته نه پیدا کېږي. دغې لپاره مطمئنان چې د ښځو مخصوصا د میندو او ماشومانو ورځ به ډېره ترخی. له یوې خوانه دوی په خپل کورنۍ کې په خپل ټولنه کې ډېر زیات دا حق نه لري چې خپله تصمیم ونیسي، او له بلې خوا اوس صحي شرایط په مراکزو کې هم متاسفانه باز دی چې کومکونه کم شوي دي، ضعیفه دي. نو مطمئنن چې د میندو د ماشومانو مړینه به جګېږي.
بله، روغتیا وزارت ویلی وو چې په افغانستان کې په زیږون د میندو مړینه د 2002 میلادي کال پرتله په مراتبو کښته سوې ده. وزارت ویلی وو چې تر 2002 میلادي کال مخکې په هرو 28 دقیقو کې یوه امیندواره ښځه په افغانستان کې مړه کېدله، خو اوس ده په 2 ساعتونو کې یوه مور مري. ستاسو مخکې هم تاسو ځینې ارقام وړاندې کړل، یا دا ارقام هماغه دي که فرق یې کړی دی؟
بالکل هماغه ارقام دي. په خوا په 2002 کال کې وخت چې دی نصف له خانه یو سروې اجرا شوه، په 100,000 ژوندیو ولادتو کې 1400 مړینه وه د مورګانو. اما پس له ډېرو هڅو نه 2 کاله په خوا یو احصایه بله ورکړل شوه چې په 100,000 ژوندیو ولادتو کې موږ 450 مړینه د میندو لرو، چې دا بالا دونه هڅو مشکلاتونه بیا هم یو لوړه کچه ده. یعنی دا اوس نه ده لوړه سوې، له پخوانه هم لوړه وه، ولې اوس به ځکه لوړه سي چې هغه صحي کومکونه چې موږ ضرورت لرو د نړیوالې ټولنې، او زه هیله لرم چې صحت له سیاسته جدا کړي او د افغانستان د خلکو د مسؤلیت په خاطر باندې دې کار وکړي، او د افغانستان خلک په صحي چارو کې تنها پرې نه کړي. نو دا مطمئنه سي چې کېږي.
بله، که څه هم د مړینو د اندازې د زیاتوالي علت په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل په کم عمر کې ودونه، او د زیږون پر مهال د نورو روغتیایي څارنو نیم رعایتول ګڼل سوي دي. ستاسو معلومات څه وایي چې د دې تر څنګ نور کوم عوامل دي چې په افغانستان کې لا هم د میندو مړینه زیاته ده؟
تاسو یو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکوله. د زیږون کچا په افغانستان کې ډېره زیاته جګړه بیا هم فکر کوم په نړۍ کې به جګترینه کچې وخت چې په 2002 کال کې احصایه وه پر سوا شپږ اشاریه یو د زیږون، یعنی هر فامیل حداقل شپږ اشاریه یو ماشومان درلودل چې هغه یو اوسط ډول داسې کورنۍ مونږ لرو چې تر 15 or 14 ماشومان هم لري. اما با له ډېرو هڅو نه دا کچه 15.3 و یعنی په دې معنا چې د عامې روغتیا چارواکي د زیږون د کچې د کته کولو لپاره ډېر کامیابه نه وه او ډېرې ښې هڅې نه دي سوي. دا شاید د خلکو او د ټولنې د بنسټونو په اساس هغه د روایاتو په اساس کار نه وي سوی چې دوی ناکامه وه، کنه د زیږنې کچه یو ډېر مهم هغه ده انډیکیټر یا هغه مشعر چې موږ کولای سو په اقتصادي، سیاسي، اجتماعي چارو کې د هغوی اثر ووینو. یعنی هر څونه چې نفوس ډېریږي هماغونه مشکلات ډېریږي او هماغونه اړتیاوې ډېریږي. د هغې لپاره متاسفانه د من سي سي سیستم دې مورد کې کامیاب سیستم نه و. زه هیله لرم قصر دې پرې باندې سرمایه ګذاري وشي. له بله پلوه د سوی تغذیې یا د ډوډۍ یا د ښې غذا نشتوالی دا هم یو له مهمو پوینټونه ده چې موږ یې باید یاد کړو. فقر او لږه دا تاسو پوهیږئ چې همدا اوس شاید تر 90% خلک د فقر خط لاندې ژوند کوي او دا خپل ډېر یو غټ عامل ده چې کوای سي د ماشومانو د مورګانو د مړینې سبب سي، د کمخونی سبب سي، د سوی تغذیې سبب سي.
بله،
او بلکره امراض
کلتوري مسایل ته تاسو اشاره ونه کړه. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لا هم زیاتې کورنۍ دې ته نه حاضرېږي چې کله یو مور په ماشوم ناروغیږي هغه روغتیایي مرکز ته ورسوي. په دې اړه کې یو څه توضیحات تاسو ورکړئ.
ما مخکې درته وویل یو اشاره مې وکوله چې غیر له دې چې د منګه په صحي مراکزو کې منګه هغه چالشونه او مشکلات چې ما پخوا درته وویلي لرو یې، منګه د منګه ښځې په مخصم په لرې پرتو سیمو کې حتی په مراکزو کې دوی ډېر زیات واک اختیار نه لري چې خپله شفاخانې ته لاړې شي، مخکې له ولادته ډاکټر ته لاړې شي، علایم د خطر باندې خپل پوه شي، او دوی ته بیا هغه توصیه وشي چې څه وکړي چې دوی لمړي نه راجلوګي وشي. ولې همدارنګ په کورنیو کې د کور مشران لکه خواکې، خسر، خواوند دوی ډېر زیات علاقه مند نه وي چې ښځه له بیرون د کور ووځي، شفاخانې ته لاړه شي، ډاکټر ته لاړه شي. دا یو پلو. او بلې خوا ته متاسفانه د موږ افغانستان کې سطح د سواد ډېره ټیټه ده. هغه پیامونه چې د عامې روغتیا له وزارت له طریقه وړاندې شوي یا وړاندې کېږي هغسې چې دوی باید واخلي نه اخیستی شي. دا یو نوی سیستم ته ضرورت لري چې د خلکو په ژبه خبرې ورسره وشي او د خلکو لپاره کار وشي، نه دا چې یو څو عصري او مدرنه خبرې په یو جامعه کې چې ټول بې سواد وسي او هغوی په خبرو حتی پوه نه شي. له بله خوا ته اقتصادي مشکلات هم په خلکو کې ډېر زیات دي. داسې خلک دي چې د یو موټر کرانه لري چې د صحي سیستم پورې ځان ورسوي، یا فرضاً دوا واخلي، ښه غذا وخوري. یعنی مختلف عوامل باعث ګرځي. زموږ جغرافیه ډېره جنجالي جغرافیه ده. په بدخشان کې وخت چې له راغ د بدخشان نه تر خپله مرکز فیض آباد پورې څوک را رسیږي درې څلور ورځې باید لاره ووهي چې څوغه مرکز ته را ورسیږي. نو مختلف عاملونه دي چې باعث دي ګرځي چې متاسفانه د میندو او د ماشومانو مړینه د ولادت وخت کې یا له 15 کلو نه ټیټ ماشومانو کې ډېری.
بله، میرمن نسرین اوریاخیل، تاسو په تیرو شلو کلونو کې یو له فعالو کسانو څخه وایي چې د نسایي ولادي په برخه کې مو د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې هم برخه اخیستې ده. مخکې مو د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو لموین ډاکټر عبدالباري عمر څخه هم دا پوښتنه وکړه چې په لرو پرتو سیمو کې د سیمه ییزو یا محلي دایاګانو د روزنې لپاره دوی څه پلان لري. په دې برخه کې څه فکر کوي چې کافي هڅې سوي دي په افغانستان کې؟
خوشبختانه یا چه پیشرفتونه سویدی. به طور مثال وقتی چه په 2001 که نوی حکومت شروع کوله په کار باندې، منگه تش سلور سوا قابلی درودی چه اغا هم دیری په بدوی شکل کاری کوا، البته خدینه. ولی اوس بیشتر تقریبا که خصوصی سکتور سره منگه جمع کو، شاید په حدود دیر زره قابلو که منگه ولی روسی زوانی خزیدی او دوی کار که چه دایو دیر سه پیش رفته. دی محلی دایو دی محلی کارکنان په مورد که یو منظم او جامع شبکه یا نتورک متاسفانه توسه وجود نلری. کلا ناکلا خلق تربیت و بیر تغوی لار و رکس و بیا معلوم نسو چی دیدو کار چه و یعنی یا منظم شبکه نسته کنه دغا دایه محل دغا چوک چه کمیونیتی هلت ورکر ورطوایی دوی توایی چی چی پر دیر خر شکل بانده دی خلق و پر جبکار و که و خلق و سر اگر روخیهی معلومات شریکی زهیل لرم پس دی یو منسجم دوامداره یو خه نظارت خواهند سیستم جای پو جایی.
بلی تاسو تیره میاشت له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې افغان ډاکټران مجبوره سوي دي چې د خپلو لونو د زده کړو په خاطر له افغانستانه ووځي. نو دا لړۍ که دغسې روانه وي، فکر نه کوي چې په روغتیایي برخه کې به یوه لویه تشه رامنځته سي؟
مطمئنا زه هیله لرم هماغسې چې ډاکټر همیشه د خلکو په خدمت کې ده، په جنګ، په سوله، په هر شرایط، په هر نظام کې دوی کار کړی دی او موږ ټول آماده یو چې خپل خلکو لپاره خدمت وکړو. زه هیله لرم د ډاکټر صاحبانو چې خپله یې تعلیم کړی ډاکتران دي، هغوی ته دا زمینه مساعده سي چې هغه ارزو چې خپل اولادو ته یې لري هم په جای سي. یعنی نجونې که لري چې هغوی پوهنځیو ته لاړ سي، ډاکتران سي، انجینران سي، معلمان سي، دانه چې هغوی کور کې ناست دي او مور یې ډاکټره یې تش خدمت کوي، دا بیا فکر کوم د ژوند یوه برخه خدمت خلکو ته ده، بله برخه یې کورنۍ ته خدمت ده. زه هیله لرم چې دا مشکلات ډېر زر په خیر سره حل سي او ډاکټر صاحبان وکولی سي په هغه شکل چې همیشه یې تعهد کړی ده خلکو ته خپل خدماتو ته ادامه ورکړي.
بله په همدې هیله تاسو په لاین کې اوسئ. په څو شیبو کې اوریدونکي راخلو، د هغوی پوښتنې او نظریات تاسو هم له ځانه سره یاداشت کړئ، بیا وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل نظر څرګند کړئ. اوریدونکو ته به د سټوډیو دوه شمیرې چې فعال دي ووایم. یوه شمیره مو د 0000420 1420 شپږ سوه یو، دا هم د ټلیفون شمیره ده. او هم اوریدونکي که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د واټساپ له لارې زنګ راووهي، له ډاکټرې څخه خپله پوښتنه مطرح کړي یا هم که کوم نظر لري خپل نظر را سره شریک کړي. بله شمیره مو ده 0000420 1420 1520 پنځه سوه یو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورځو، د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی ازادي راډیو.
سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو آواز اورو.
تشکر ډیره ښه موضوع مټاکلې ده او دلته مو د موین صاحب سره خبرې هم کولې. هغه خبرې ما واورېدلې. خبره داسې ده چې یو خو په افغانستان کې دا دودو دستورو عنانات خلک د بینه وړي دي، بل افغانستان یو سنتي ټولنه ده، او بل اوس داسې یو مشکلات راغلي دي چې د کیفیت والا دارو ځای بې کیفیته دوا ونیولی دی. په تیرو کړنو کې چې دا مندې پر ولادي نسایي په نسایي ولادي مرض باندې مړې کېدلې، که شپږ نیم سوې اوس په شاید دا اوسنی مشکلات چې راغلي شاید زرو ته یو نیم زر ته به ورسېږي. ولې یو خو دا دی چې په ښارو کې به څه نا څه د مړینې کچه کمه وي، او په ځینو قراو قصباتو کې لکه وریاخیل خور چې وویله هلته آګاهي هم چا ته نه ده ورکول سوی، کمپین هم نه دی سوی، هلته د مړینو کچه ډېره لوړه ده. ولې په دې خاطر چې موږ خپل مېرمنې یو خو زړو خلکو ته نکاح کوو، او بل یې د ایوان په شکل خرڅوو، او بل دا اجباري ازدواجونه کېږي، بل د دغه ډیرو اولادونو سبب راوړل هم دا علت دی چې پوښتنه مې د وریاخیل خور ته دا ده، که دا مشکلات تر دغه اضافه کېږي بیا به څنګه کېږي؟ آیا په اوسني عصر کې دا مناسبه ګڼي چې آیا دا امید لري هله لري چې وخلګو ته هغه سم صحیح اگایي لکه بخوا چې ورکول کېدل په تیرو شلو کلو کې یا دایګانې روزل کېدل اوس په روزل شي کنه.
ډېره مننه ډاکټر، به تاسو ته حتما ځواب ورکوي. قاری پښتون وو، بل اوریدونکی په لاین کې د دوی تورزو د دوی نظر به وور. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. ستاسو آواز اورو، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. اوریدونکو، لکه چې زموږ آواز نه اوري، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی چې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خبریږي. نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو چې رسمي شمیرې ښیي په هرو دوو ساعتونو کې په افغانستان کې یوه مور د اولاد زیږولو پر مهال مري. په 2002 میلادي کال کې دا شمیرې تر دې زیاتې شول سوې وې چې په هرو 20 دقیقو کې په افغانستان کې یوه امیندواره ښځه د زیږون پر مهال مړه کېده. اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم، تاسو ته ستاسو رادیو طریقه ټول مینو سلامونه کوم، چې خوش بچاره کړو غوږی د سبلا چې ځای له کابل.
السلام، مهرباني وکړه څنګه ځای صاحب.
مننه، خیر شه. دا ډاکټر نسرین راخیل څخه د پښتنه کوم کنه چې د روغتیاي پال پال کې د توان مثلا کاش په ټول افغانستان کې پال دي کنه. هم دا په کندهار کې د توان مثلا د کندهار کې ولما د سپوجن ولسوالي کې، هم دا په کابل کې د خپل ستوګ لیدل یاد توان کنه. دا کابل کې خدای روغتیاي مرکزونه خو داسې دي، داسې یو څو وخت مخکې داسې یو میاشت مخکې کنه زه خپل ما بچی پیدا سو کنه، نو خلک داسې وایي چې مثلا د خغو امیندوار زنانه سره ولر شي مخ سختي. زه هم وس دار کم دی امیندوار وس تمن زه نه دي وس ما شمان دي. دا ډاکټران دي چې مثلا ته زوروري بشکاری لګوي، زوروري ژپانی لګوي، دغه زوروري ګولې ورکړي ماشوم په نس کې توانی سي مثلا چې ماشوم پیدا سي په هغه شبخانه کې دی کانس کې په بل شبخانه باندې والي وای دا هغه شبخانه ته ولسم مرسته تداوی نس مرسته سامان اشه تاسو تداوی سامان نست نو ته به دوه زنه څنګه به تر غوړ زړ شي بیا څنګه ماشوم څنګه پیدا کوي. دا یو څه په کابل کې
ستاسو یو یوازې فکر کوي چې دا ستونزه په کابل کې د کپ نور ولایتونو یا نور کلیوالو سیمو کې هم سته.
نه کله ته وایم چې یواز په کابل کې ستاسو خپل په کابل کې سره مخسر مکنه، وس د توام چې په کندهار کې مزه ولما کندهار کې شکم چې په خانی یا په جنول سوالي کې شپه خانی چې چا به کار نوڅ کوي هغه په بل شپه خانه باندې امر وکړي. مثلا تو چې سرحد سرحدي خواته چې مونته وانه یا کوټه ورسوي نو هغه به ورسوي وای په چا خپل کار په سپری د ځنه سکوي. د ته خدای راکان د کابل هغه ډاکټر اند یو شپه خانه ولا د کسابان سم دم چې سړی په ناس وخت چې پیو خانه لای وي په دې چې ما د دوه وار سره مخسوم د خپل د اوس کې ته یې مش مخ سره مخسوم د ځنه مولزي ماشيمه ورسې ځنه مرس ماشيم پیدا نو چې ماشین پیدا سم ماشین ما شو دلته د دویانې کې د بوبو زیات اتر شي بخانی ته ورسه اتر شي بخانی ته وانه د خپل ماشین ز پرټر نه څه چا نه ماشین اوس مل کې ژوند دی زه پیدا کوي نسل خو ماشین مات نه کوي او پیژدې مې نه چې ماشین تر پنځه را اخر مل پلاس کوي دا ماشین مل دی اوس به دا شي په کابل کې ستا او مې دوی نه خو دا کم نه چې وسه ځان خپل ژوند راسکي او اخر کور زه دا پښتنه کوم چې وسه تی دا ته وته وجر دا ډاکټر باندې کوم ډاکټر باندې څنګه ګرځېدلی دا ته څه یو خبره پر ځل کې نه کېدنه کدا د دماغ سره به تاکي سبب علامه روان دي
بس هغه هم ستاسو دغه نظر وورید ورسته به وخت ورکو ورزو نور اوریدونکو ته هم چې مصرف کیږي لبیل بلو زاینو څخه زنګ وهلې دی بل اوریدونکو ته ورزو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. په افغانستان کې د زیژون پر مهال د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې ځینې اوریدونکو نسته. ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، دا اوریدونکو نظریات تاسو اوریدل، یو ویل چې په افغانستان کې د میندو د مړینې شمیر شای تر دې زیات سي، بل اوریدونکو ویل چې د روغتیايي سکتور د کمزوري له کبله کم مور بچ پاتې کیږي، ماشوم ته ډیره قوي دوا ورکول کیږي چې کرنا کله د مړینې سبب کیږي. مهرباني وکړئ تاسو نظر څه دی؟
لدی روم په جواب کې باید وایم، اول خو دا باید ومنی چې ډاکټر هیڅ وخت د خپل مریض په ضرر باندې نه ده، همیشه غواړي چې نوم یې ښه او د مریض یې جوړ پاتې شي. دا چې یو دا زه خو متاسفانه اول خبرو کې د ما ارتباط قطع شو استودیو سره، اما دا چې دی ورور ماشوم یو شفخانه کې عملیات شوی ده، ښځه یو بیا بل شفخانې ته ورلېږلی. دا یو د ریفرال یا رجعت دهی سیستم په ټول دنیا کې سته، په کابل کې سته، په قندار کې سته، په ټولو ځای کې سته. او دا چې د نن نه نور پرې خوړل شاید هغه ډیسپلین د شفخانې ایجاب نه کوي چې د دې لپاره چې میکروب ونني چې مریضان ماشومان خراب نسی، ګډوډي نسی، شاید نه پرېږي. ولې دا د مریض حق ده، د پایواز حق ده چې اقلا معلومات باید ورکړي چې د تاسو د مریض حال په څه درجه کې ده. دا د مریض حق ده او زه هیله لرم چې د مریض د حق او د اخلاق طبابت مورد کې ډیر زیات کار وسی، ځکه چې یو له منصه و اصول نه په طبابت کې طبي اخلاق او مسلکی گرایی یا پروفیشنالیزم ده. چې متاسفانه دا باید اعتراف وکړو چې زمان دی زین و همکاران و مسلکان و پا مورد که دا لگ ضعیف سد که او متاسفانه دانه راته ای کننده او رو چه شکایت لری کچا ورته دیر خی معلومات برکدی و او پا دیر مهربان جبه بانده ورته ویلی و چه دی تا دی مریض دغه ضرورت دا عملیات ورته که و اس ماشوم دل تلیگ و ماشوم پا دی حال ده ده با دا مشکل ندروده. مریض او مریضدار سره ارتباط په صحی سیستم کې ډیر زیات ضعیفه ده. زه هیله لرم په دې باندې کار ډیر وسی.
بله میرمن وریاخیل، خو بیا هم بیلابیل ولایتونو څخه شکایتونه راځي چې په ځینو کلینیکونو کې یا روغتیایي مرکزونو کې چې یوه مور یو ماشوم وزیږوي هغه د سیروم کنولای په لاس کې په هماغه شیبه رخصتوي. نو تاسو فکر کوئ چې په ټولو ځایونو کې دغه معیارونه په پام کې نیول کیږي؟
زه د باچ ولایتونه چې دا ور ویلی دي شاید څه وي، زه خبره نه یم، زه حتما نه ویلی سم چې نه نه به یې څه وي، ولی اقلا یو دو لساته باید یو مور وساتل سي بال ولادت، ځکه چې هغه خونریزي و مشکلات سي پس ولادت پیښې اقلا دغه مراحت باید وسي او مراقبت یې وسي. دا چې له کانولا سره رخصت کړي وخت چې یو مریض کانولا ولري دا په دې معنی چې یو مراقبت ته ضرورت لري، نو دا منطقی کار نده سوائی دا باید ونه کی، ولی زهیل لرم اغا نظارت سیلسی سیستم باید وسی، دیر باید قوی سی، خلکو سر تماس ونی وسی، لخلکو نپختن وسی، بیر تا نظارت وسی، تو دا اصلاحات منش درستی.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، له دریو څخه تر څلورو بجو بیا هم دا پروګرام په دری ژبه دوام کوي چې د میندو د مړینې پر مسأله په کې خبرې کیږي چې اوس په افغانستان کې وضعیت څنګه دی او شمیرې څه وایي چې د پخوا په نسبت په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مړینو اندازه د میندو د مړینو اندازه کمه سوې ده که زیاته سوې ده. میرمن وریاخیل، مخکې اوریدونکي داسې وویل چې د وروستیو ستونزو ته په پام سره چې نړیوالو مرستندویو ادارو د افغانستان د روغتیا له سکتور سره خپلې مرستې کمې کړې دي، چې اټکل دا دی چې د میندو مړینه ښایي بیا هم زیاته سیاته د 2002 میلادي کال په نسبت، فکر کوي چې وضعیت په دغسې خرابیږي که یو څه به بیرته د سمسمکي خوا ته ځي؟
زه فکر کوم چې وضعیت به خراب شي، ځکه چې بیا هم درته وایم دا یو ډېره غټه اشتباه شوې ده چې د افغانستان د صحي سیستم لپاره دوامداره او هغه سیستم چې په خپلو پښو ودرېږي نه د بهرنیو مرستو په پښو باندې هغه ته ډېر کار نه ده سوی. ما مخکې هم درته اشاره وکړل، 80% صحي سیستم یا شاید 15% په نړیوالو مرستو ولاړ سیستم و، یعنې خارجي مرستې. د هغې دپاره دا به نو معجزه وي چې موږ په دوه درې میاشتو کې وکوای سو دې سیستم ته نجات ورکړو، دا هېڅ امکان نه لري. نو زه دوه وړاندیزه کوم. اول وړاندیز نړیوالې ټولنې ته چې خپلې مرستې په صحي سیستم کې جاري وساتي، ځکه چې د افغانستان د خلکو حق ته چې صحي سیستم ته لاسرسی ولري او هغه حقوق چې یو مریض د صحي سیستم نه لري هغه په جای شي. او له بله طرفه د افغانستان د صحي سیستم نوي چارواکي باید په دې باندې کار شروع کړي چې موږ څنګه وکولای شو د موږ خپل صحي سیستم په خپلو پښو ودرو. مطمئنا په ټولې دنیا کې نړیوالې مرستې شته، موږ له نړیوالو نه کولای شو چې کار وکړو، ولې په دې پیمانه فکر وکړم چې یو صحي سیستم په نړیوالو مرستو ولاړ وي او وخت چې دوه ورځې دقت سي بیا موږ چغې وکړو چې حالت یې.
میرمن نسرین وریاخیل، تاسو خو په تیرو څباندې شلو کلونو کې په افغانستان کې د نسایي ولادي په برخه کې فعالیتونه درلودل. په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې د زیاتو هڅو یادونه وسوه، بیلابیلې پروژې وې چې په میلیونونو ډالر ورباندې ولګول سول، ولې په دې برخه کې یو کوټلی کار ونوسو، یو سیستم ایجاد نسو؟
یو خدا چې متاسفانه در تو ایم چې د زین چارواکي منافع په دې کې انغښتي وي او نه غوښته چې دا سیستم له منځه لاړ شي. حتی ډېر لوړ پوړو چارواکو خپلې انجوګانې درلودې، خپل سیستمونه یې درلودل، هیڅ وخت نه غوښته چې خپل منافع له منځه یوسي. او لبل خوانه یو مشترک تفاهم موجود نه و. متاسفانه داد تا وزارت ده و داد ما وزارت ده و داد فلانی خان تر قدرت لندیده داد بل قدرت لندیده یو ملی اجماع موجود نه و یو اتفاق موجود نه و چه رازه ایتی دقیق سیستم ملی سیستم جون کن که یو چارواکی سر بده لگ زرگه که برخوردو کسی یا دقیق سیستم ده تنها ده آمیر اختیا وزارت نکنید ټول سیستم کې دې سیستم کې تغییر راوړل د تغییرات مهم دي د افغانستان لپاره د باید د سیاسي بڼه ورکړه د غیر لپاره متاسفانه بې اتفاقي بې تنهایی دواړه باید دې ګرځول چې اوس موږ د سیاسي سیستم کولاپس سره دچارې
بل بیرته هم دغه مسلې ته راځو په لورو پرتو سیمو کې دغه شیبه په میلیونونو کسان ستاسو آواز اوري په هغه ځای کې روغتیایي امکانات هم کم دي کله چې یوه مور دا احساسوي چې امیندواره ده د کورنۍ نورو غړو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دې خاطر د ښځه وکولی سي خوندي زیږون ولري روغ ماشوم نړۍ ته راوړي او له مرګ څخه خوندي وي څه باید وکړي د کورنۍ نور غړي
مور وقتی چه په مجموع که مور کور تا دیر زیاده مایمه ده یعنی اصلی مدیر دی کور مور ده خزه ده اول دا چه دوی باید دقیق خزه چه امیدوار سی دا لکه یو خاص ملمه او بولی منگو تا چه په افغانستان که وقتی چه ملمه رازی اقا خشای دی ملمه تا ورکم وکه چه ملمه بالی دیر خزه هم وقتی چه امیدواره باید خاص توجه ارتو سی اول نورو نه د نور په پرتلک هغه ځاور کړسي خو آرام او ساتي فزیکی کارونه یا درانه کارونه پیونه کی منظم حد اقلا دو میاشتې بعد ډاکټر ته موزی درې میاشتې بعد اقلا څلور دفعه په دغه ټول عملداری جریان کې یو ډاکټر به چې نزدیکترین ډاکټر یا قابله وری ولی چې هغه علائم د خطر خپل ورته ووایي څه شی دی دویم داسې اقتصادي پلوه یا کور چې پوسی چې مثلا زه یا امیدواره خزه لرم او دا ممکن چې خطر ته مواجه سي دوی باید پیش له پیشه یو څه روپۍ که په هر مشکلاتي ځان ته ذخیره وساتي چې که زه موټر په کار ولرم که زه دوا په کار ولرم دغه مور ته به یې زه تهیه کړم په غیر دغې باندې او د صحي چارواکو صحي چارواکي باید هغه حداقل خدمات صحي سیستم کې میندو ته برابر کړي مثلا دی خونریزی دواغانی باید پیونیسایی ولادی مرکز که بایدی اگه جایی که تیزیگون صورت بیشی یا لغت و عاملو دی مرینی دی مرگانو خونریزی ده نو دی غیر پار دا امکانات باید منگوله روزی اقلا نقدی دیر ساده ارزان دواغانی دی ولی یا وان پول چی شاید قیمت 50 روپی نی یا مرد یا فامیل جوان روزی دی غیر پار دا مسائل دیر زیاد میده دویم د ولادتو یا د زیګون ترمنځ حداقل 2 یا 3 کاله مسافه باید ورکړي یوې خو مرتقوی کیږي لبلې خو ماشوم ښه تربیه کیږي بلې خو اقتصاد به ډیر ښه وي او لبلې خو نه دی به کوي سي چې هغه څه شي چې دوه پزري کې خپل لور ته یا انګور ته یا خپل ښځې ته برابر کی
ډیر مننه یو شزه کو امیندوار وي په څنګه کې د تور جیړی یا زیړی ستونزه ولري د وینې فشار ولري د غرض د زړه ناروغي ولري دوی تاسو سوس پرشتنه څه د کوم ټکی پام کې ونیسي
واست چې یو خزه اول خو که دونه ډیره مریضګان لري کوشش دی چې عمل ونه کړي خو که ما در ټویلې چې دی زیګون مخنیوي په افغانستان کې ډیر مخکنه ده تل پر مخکله نه ده خو دا خزه باردار سو ماشوم په ګډه سو دا یو خاص سپیشل مریضی ده دا په عادي مراکزو کې نه تداوی کیږي دیته یو څو ډاکټران په کار دي د داخلي ډاکټر د نسایي ولادي ډاکټر دی انټونی یا د ساري امراضو ډاکټر په کار ده چې دا مراقبت کوي د غیر لپاره دا په عادي مراکزو کې عادي کلینیکو کې نه دا باید یو غټ مرکز د تخصصي تاوی وړل شي او آلتنی
دیگه دی علاج بسی دیر مننه پلورو پراتو سیمو که خلق دی دینی آلیمانو و ملایانو خبره زیادت آوری فکر کوي چې دوی به دیتا حاضر سی چه دولادونو ترمنز دو وقفی ریایتولو تا خلق وحد سوی په ساده جبه؟
ما در تا پخوام اویلی چه در آمه پو هوای ده سیهی برخه که متاسفانه ده خلق و پجربه ندویل سوی ده افغانستان ده خلق و ده ارزشو پاساس کنده نده بیان سوی پتاور ده مثال حدیث شریف ده چه دو کالا باید ماشوم تا شدی ورکرسی او یا مسافه ورکرسی نو ده که چه ده قرآن او ده اسلام پزد خبره ده چه منگه ایوانه منو خو هغه سې چې موږ باید خلکو ته ووایو چې موږ هیڅ وخت نه دی ویلي چې په دوامداره توګه ولادت یا ماشوم راوړنه قطع کړي. موږ نه دی ویلي، موږ وایو اقلا دوه درې کاله مسافه ورکړي. ګوري، دا د اسلام له نظره، د انسانیت له نظره، د اقتصاد له نظره، له هر نگاه نه چې وایي دا یو فکس خبره ده او دې کې هیڅ څوک په غیر د اسلام خبره نه کوي.
بله، ډیره مننه. د نسایی او ولادي چارو متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل، په زیاتو کلیوالو سیمو کې کله ناکله نارینه کله ناکله ښځه وایي چې دوی زیات اولادونه په دې خاطر راوړي چې د افغانستان شرایط جنگي حالات مرګ ژوبله هم زیاته ده. دغو کسانو ته ستاسو وینا څه ده؟
وی دی یو خار جوړول اسانه دی، خو دی یو ماشوم لویول که واقعا لوی کی ډیره سخته ده. دغه دی پاره من باید دا ګناه په غاړه ونه خلو چې مقصد ماشوم راوړو، خوشی کوي او کوڅو کې که بې تعلیمه لوی سو، که وږی و، که تږی و، که په سلو بدو افعالو باندې دوچاره و، که معتاد سه، که غل سه، نو موږ وایو چې جنګ ده، موږ جنګي پوځ جوړو. پخوا هم په افغانستان کې جنگ نه و، ولی په همدغه شکل باندې ادامه درلوده. دا د دې معنا نه لري چې موږ حتما باید یو جنگي قوا ولرو. افغانستان به تر څو جنگ کوي؟ افغانستان و ضرورت لري چې آبادی وکړي. افغانستان ضرورت لري چې ښه کادرونه تربیه کړي. موږ باید خپل ماشومان ښه تربیه کړو. یا وایي هغه پخوانی متل ده، وایي یو سر سل سره ټولوي، خو سل سر یو سر نه ټولوي. نو یو ماشوم دوه درې څلور تربیه کوي، ښه یې تربیه کوي، نه چې لاست یو یم سواد ونه لري، هغه ماشومان به څه په درد وخوري. د هغې لپاره راځئ چې له یو علمي منطق نه استفاده وکړو او د افغانستان د آینده نسل لپاره کار وکړو.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی چې په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوي. اوریدونکي کولی سي چې زموږ دو شمیرو ته زنګ راووهي. د واټساپ شمیره مو د 00 24 21 24 شپږ سوه یو. بل شمیره مو د 00 24 21 24 پنځه سوه یو. اوریدونکي کولی سي چې دغه شیبه زنګ راووهي، د پروګرام د موضوع په اړه که کومه پوښتنه لري خپله پوښتنه مطرح کړي. تخنیکي همکار اشاره کوي چې تر اوسه اوریدونکي نسته. میرمن اوریاخیل، په افغانستان کې زیات خلک بې وزلي دي چې د خوړو برابرولو وس هم نه لري او د لوږې اندازه هم په پراخېدو ده. د امیندوارې ښځې دپاره تر ټولو غوره خواړه څه کیدای سي چې هم ارزانه پیدا کیږي او هم هر چا ته د لاسرسي وړ وي؟
منګه په لری پلاتو سیمو کې په کلو بانډو کې خوشبختانه دوه پوینټ لرو چې هغه ډېر مهمه دي. یو دا چې منګه ډېر ښه ترکاري او میوې او دا شیان لرو، یعنی منګه کوی سو دا شنه شفتل چې خلک وچوي او خوري، چې ډېر زیات کلو بانډو کې رواج دي. بهترین شی دي د خوندیدي لپاره ترکاري ګانې، پالک، نور شنه ترکاري، اقلا یو څو میوې شته په اطرافو کې چې خلک یې وخوري. همدارنګه غواګانې لري، چرګان لري، مستې، شودې، هګۍ. ضرور نه ده چې همیشه غوښه وخوري. له هګۍ نه بهترین پروټین راخیستی سي. د هغې لپاره که په ښه شکل تنظیم سي او دوی هڅه وکړي چې مخصوصا حاملهدارو ښځو ته دغه غذاګانې تهیه کړي، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي غذاګانې ورکړي او ووایي چې زموږ اقتصاد ایجاب نه کړي.
ډیره مننه. ځینې اوریدونکي په لاین کې دي، په دې خاطر چې مصرف یې کېږي دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو. مهرباني، ستاسو آواز اورو.
السلام علیکم. تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونیږي وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مشرکین تاسو سره لاین کې ما زما پوښتنه دی محترم ډاکټر صاحب، نه دغه د زیږون د وقفې لپاره کوم وسایل په کار واچول شي چې عوارض ونه لري؟ دغه باز یم پولیس دی یو کی په نوم باندې یا کانټراسیپټیو دی. باز ډاکټر صاحبانو چې دا جانبي عوارض ډیر لري، نو آیا که دغه جانبی وارث لري او دغه ډاکټر صاحب موږ ته پیرانا وا چې دغه موږ ته مشخص کی چې دغه باندې موږ پوښتنه
ډیره مننه تاسو خپل ټلیفون قطع کړئ د رادیو لاري خپل جواب واوري بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو ډاکټر صاحب د دوی پښتنې لزان سره لیکي مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
سلام علیکم بخیر رادیو
مننه خیر اوسې تاسو आवाज اورو
ما پروگرام بالا خو می تاکید معلومات بنرم خو ما خو دې چې امروز یو خبر درته کړم
په دې پروګرام کې په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع بحث کوو د اوریدونکو تماس متاسفانه پرې سو بل اوریدونکو په لاین کې د دوی تورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلام علیکم حضور ډاکټر صاحب وریا خیل او میمون قبلی شما کرافتن مونږه ګوزاسته
تاسو وعلیکم السلام
سوال ډاکټر صاحب وریا خیل یې درم کې یا قبلا مشاور سي د جمهور بوده خو د ځم په لاندې افغانستان ته شي نه دره و نظام قبلی هم سقوط کرد با کلی سیستم از بین رفته و فعلا یک دکتر قابله قطعا اجازه نداره که در داخل وزارت اطلاع بره یا غریزه بده که من اینجا میخوام کار کنم یا نکنم و کلینیکای دولتی که در هر ساحه موجود بود و داخل بلد است این موضوع را فعلا در هر کلینیک وقتی که از میری معلومات 15 نفر الی 16 نفر تشکیل دارن در 16 نفر یک نفر قابله مونجا هست اگر چیزی بود یک دو گپ برای مریضا میگه و متواقی میگه ما امکانات نداریم رخصتش میکنه پس یک مریض چطور میتونه در یک پیش قابله خدا برسانه و اگر در شخصی میرین یک ولادت شما خوب خبر داریم در شفاخانه شینزاده از 22 هزار افغانی کم قطعا نمیشه یک ولادت در حدود فیران 80 هزار افغانی تمام میشه برای هر سی مریض بنابراین در این شرایط فیلی هیچ امکان نداره که یک پا جایی رو بگیره و دوم امیدوار هستم که نمبر وزارت صحت عامه را برای ما لطف کنید از طریق تلفن بگوین یا از کدام طریقی که ما بتونیم من یک نفر دارم که دکتر است یک قابل است با سطح جهان امتیاز میده منتها کسی حاضر نیست که به وظیفه استخدام
کنه بله کاش که روغتیا وزارت د صحی خدمات وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباری عمر تر پای را سره وای چې په لومړیو شپږو او دقیقو کې په دې پروګرام کې برخه واخیسته که څه هم زیات مسایل هغه رد کړل په دې هیله چې ښاغلی عمر د دې اوریدونکو پیغام اوریدلې وي او د حل په برخه کې له د سره همکاري وکړي بل اوریدونکو هم په لاین کې د بیا ورزو میرمن اوریا خیل تمیر بانی وکړه ازادي رادیو ده
سلام الله صالح صاحب تاسو ډاکټر صاحب وریا خیل ته وړاندې کوم
وعلیکم السلام میر بانی
زه اسلام مبارزم د کندهار څخه ډیر مننه صالح صاحب کوم پښتنې چې جوابونه وریا خیل صاحب ورکړل ما در ډیر هره پرې هم دا پښتنې کولې خو زما پښتون ته په څل کې سره کې نیو کې سره دی جواب وایي چې د ډېر هر فرما هم دا پښتني کولای
شي تاسو په هغه سیمه کې چې ژوند کوي د مړینو وضعیت څنګه دی
ما غوښتل چې هغه پښتانه چې باید وکم بښنه دي چې د ډېر هر فرما جواب تر لاسه نه کوي په اطراف کې لکه مخکې تاسو د سالي د موین صاحب او ډاکټر صاحب څخه پښتنه وکړه تاسو ته چې په سیمه کې دایانه یان دا ور لپاره یو سیمینار برابرول یا کلو یا ساهو د شوزو د ولسوالۍ د شوزو لپاره سیمینار برابرول په دې اړه باندې اګانی ورکول دا تر ټولو به تار خبره ده پر دې باندې ک ډاکټر صاحب سره ورونه واچی په اطراف کې د دې لپاره دی څه کړی دي کنه دي کړی او بل زه در ډیر هر پوری صالح صاحب اطراف څخه لاله مو خبره ده معروف ولسوالۍ په چیر کولونه کې مو ډاکټر صاحب اوسه وخت کې دا ویره ډو سره ملمنه او بیا ما وټول چې موږ د ولسوالۍ په چیر کولونه کې چې دا و زنانو د جنډې سره د دولس بیا نس پر خپل پیژدم دو اویا عمره نه موږ درلود په دالند کولونه کې په ټول ولسوالۍ کې موږ هلته یو کابینه درلود هغه په یو لري ساحه د غرونو د غرونو په منځ کې چې دلته یو کله وي دا کله ته تللی او ښاوند یې خپل ډاکټر وایي دا ورته تللی او دلته از ما پښتنه دا راکړ دا ولسوالۍ کې د روغتیا د طرف څخه دی د دایانی وروزي دا به تر خبره وي یعنی کله مو څملینه تر په خواره چې څه یې را دی او ښه او مهم خبره ده دا د دای د دایي رول یا د اصول مراتول دا د ټول مهم خبره ده د دایي رول مهم دی په ولسوالۍ کې دا څه باید
ډیر مننه ځکه چې وخت کم دی په دې خاطر یو بل اوریدونکو ته هم وخت ورکو چې پیغام یې ثبت کړي میر د دې پیغام به وره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ڈاکٹر صاحب دا تپوس دا سی ما کور کې ولندار د وای زلمې پړسیږي د سه بیماری ده او اولاد دوستا نور اولاد نست وای زلمې پړسیږي سر می درد کوي د سه علاج ده
دا وریدونکو پیغام هم دغه د خبر سو میرمن اوریا خیل کپلانډو شوکو دغه وریدونکو ته تاسو خپل ځوابونه وایست بیا ورسته استودیو بل هم کارته
لومړی ور پښتنه وکولای چې کوم طریقه د مخنیوي مشوم لپاره ښه ده ورور هر ښځه نظر په دې چې خپل ډاکټر ته ورځي ورته انتخابوي چې کوم یو د تا د صحت سره جوړه ده کومه حالت سره جوړه ده هغه ډېر زیات دی او لست دی زنه کوي څنګه وایم چې کوم یو ښه ده کوم خراب ده هر یوې ښېګڼې هم لري او خرابې هم لري چې بیا ډاکټر نظر په حالت کې مریض تصمیم نیسي او دا کوي توصیه کوي بل د غورور مورد کې دی ویلي چې په مراکزو کې څوک نشته اول خو زه باید ووایم چې زه د رئیس جمهور سي مشاوره نه وم زه د افغانستان د طبي شورا رئیس وم هیڅ وخت د مشاوریت پوست کې کار نه کړی بل دا مشکل واقعا یو غټ مشکل ده زه کاش کې د موین صاحب حضور دلته وای چې هغه خپل ورته جواب ورکړی زه متاسفانه فیلان په وطن کې نه یم او زنه کوي سم دا جواب ورکړم د بل ورور مورد کې چې د معروف ولسوالۍ نه ویلای و چې هلته موږ خدمات ډېر زیات نه لرو او هغه کمیونیټي هیلت ورکر یا د یې محل چې ورته وایي دغه مورد کې ویلي ما مخکې اشاره وکړه چې په خو ډېر زیات د یې محل تربیه شوی ولې یو شبکه یو ارتباط مستقیم منظم دوی سره نه و بل اخر ورکې شوی هیڅ اصلا اوس لري کمی دي خود دوی اثر ډیر زیات ده ځکه چې دوی خلکو سره کار کوي دي خلکو په ژبه کار کوي او له موږ کلو باندو نه راځي چې بي دي دا ډیر زیات مهمه ده زه هیله لرم په نوي سیستم کې دې ته توجه وشي په صحیح سیستم کې یو شی چې ډیر زیات مهم ده عدالت ده متاسفانه په بعضو سیمو کې چې زورواکي و چارواکو باندې ډیر زیات غدر لوده صلاحیت لوده وی په یو ولسوالۍ کې دوه مرکز درې مرکز د سیهیم لري ولی په داسې ولسوالۍ کې دي چې د ورور خبره یو دایره محل هم نه اوسېږي ولی هلته هم یو انسان ده خدای دې وکړي چې په دا نوي سیستم کې دوی هغه تقسیمات د مراکزو د سیهی او د کارکنانو د سیهی په عدالت سره نظر په ضرورت باید جوړ کړي نه دا چې د زور او د لویداری په اساس باندې
بل ډیر مننه د نسایی او ولادي چارو متخصص ډاکټر نسرین اوریاخیل چې دروختیا ژوند شتمنی پروګرام کې مو برخه واخیسته د غرض دروختیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو د موین ډاکټر عبدالباری عمر هم مننه چې د پروګرام په لومړیو څو دقیقو کې مو ملمو او لوریدونکو هم مننه چې زنګ وواهه په خپل تماسونو سره دا پروګرام رنگین کړ
ډیر مننه ډیر
چاو کلمہ جگ میں رکھ دے مورے مورے